تاسو سوچ کولی شئ چې ابراهیم علیه السلام تینیجر دی او ځوان هلک دی، او هغه په یو داسې ماحول کې سترګې غړولې دي چې په هغې کې هر طرف ته د شرک تیاری دي، او په هغې کې هم هغه داسې صالحه دی، سلیم الفطرت دی، چې په هغو دا هر څو ډېر بد لګي. ګنی بنده حیران شي چې په دغه شان ماحول کې لویېدو والا خو به دغه شان وي. چې الله تعالی څوک بچ کوي، نو هغه د ابراهیم علیه السلام په داسې ماحول کې هم حفاظت وکړو. الله سبحانه وتعالی دې زموږ اولاد هم شرک او کفر او د نن ورځو د فتنو نه محفوظ وساتي. امین یا رب العالمین. او چې کله ابراهیم علیه السلام د خپل پلار نه پوښتنه وکړه، نو هغو له څه جواب ورکړو؟ اوس په کار ده چې هغو څه دلیل راوړی وي. نو هغه وایي چې قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. هغو ویل چې موږ خپل مور و پلار په دې طریقه باندې په عبادت کولو باندې لیدلی دي. بدعتونه دي، شرک دی او خرافات دي. د خلکو سره د دې په باره کې دلیل نه وي. چې کله د هغوی نه تپوس شي چې تاسو داسې ولې کوئ، نو هغوی وایي چې دا زموږ په خاندان کې داسې وو. دا خو زموږ د پلار نیکو د وخت راسي را روان دي. زموږ امام دا ویلي دي. دا دلیل نه دی چې ستاسو مور او پلار یو کار کوي او یا ستاسو امام یو کار کوي. دلیل سوی کوم چې مونږ په مخکې کلاس کې ویلي وو چې هاتو برهانکم، دلیل راوړی. او دلیل به یا د قرآن نه وي او یا د پیغمبر علیه السلام د سنت نه، باقي هیڅ دلیلونه نه دي. او هر یو قوم دغه جواب ورکړی دی چې کله نبیانو هغوی له دعوت ورکړی دی او تر نن ورځې پورې دغه بهانه ده د ټولو خلکو. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. هغو فرمایل چې کوچری داسې خبره وي چې تاسو خپلې میندې او پلاران په دې طریقه لیدلی دي، نو بیا تاسو هم او ستاسو پلار او نیکو هم په ښکاره ګمراهۍ کې وو. او فی سوی چې بنده په یو څیز کې دننه وي، داخل شوی وي، یعنی تاسو بیا داسې ډوب شوی یې، غرق شوی یې دننه یې په هغې کې، تاسو هم او ستاسو پلار نیکو هم. نن که څوک چاته داسې ووایي، نو هغوی به وایي چې هی زما د پلار نیکو بې عزتي دې وکړه، او تا ته زیاته پته ده او که زموږ پلار نیکو ته. اوس دا کوم قسم دلیل دی؟ تو پرون پیدا شوی یې او داسې خبرې کوې او زموږ پلار نیکو ته غلط وې؟ دا خو تا څومره غلط او بې عزتۍ والا خبره وکړه، حالانکه دا بې عزتي نه ده، دا خو بغیر د دلیل نه خبره ده. ګورئ، په پټو سترګو تاسو خپل عقیده نه شئ جوړولی. خبره به هغه منلی شي چې د چا سره ټوس دلیل وي، سالیډ. نن اکثر خلک وایي چې زمونږ پیر دا خبره کړې ده، زمونږ امام داسې ویلي دي، نو د هغوی په خبره زیات یقین وي. که تاسو ورته د قرآن آیتونه وښیئ، د حدیث نه ورته دلیل وښیئ، نو هغه هم نه مني. چې مونږ خو دا نشو منلی ځکه چې زمونږ امام داسې ویلي دي، نو ولې دا خبره به منلی کېږي؟ امامانو خو پخپله ویلي دي چې زمونږ د خبرې خلاف که تاسو ته دلیل راشي، نو زمونږ خبره په دیوال باندې اولی. لیکن د هغې باوجود څوک منلو ته نه دي تیار. که چاته د رفایدین خبره وکړئ، صرف د امام ابو حنیفه موقف و د نه کولو، باقي ټول امامان، امام مالک، امام ابن حنبل، امام شافعي، ټول په رفایدین کولو باندې متفق و، او دا هغو په دې کې اختلاف و. او بیا وروسته د امام ابو حنیفه یو شاګرد و، او هغه په خپله مدینې ته راغی او هغو ته صحیح حدیث میلاو شو. چونکې هغه په کوفه کې و، نو هغو ته هغه حدیث نه و رسېدلی چې کله هغه مدینې ته راغی او دا حدیث واورېدی نو هغو دا خبره کړې وه چې که امام صاحب نن ژوندی وي، نو هغه به په دې حدیث پسې تللی و. د دې باوجود صحیح حدیث وي، لیکن خلک وایي چې مونږ نه کوو ځکه چې زمونږ امام نه دي کړي، زمونږ امام نه دي ویلي. د امام اصل اتباع خو دا ده چې هغه فرمایي چې که حدیث راشي، نو زما خبره پرېږدی او تاسو د خپل امام خبره نه شئ پرېښودی ځکه چې حدیث راغی ستاسو مخیله او تاسو یې منئ نه. ډېر ډوب شوي دي په ګمراهۍ کې چې کله خلک داسې سخت شي او د قرآن او حدیث دلیل هم ناوري، نو بیا پاتې څه شول؟ نو هغه خلکو به هم د خپل پلار نیکو خبره کوله چې زمونږ پلار نیکو دا کار نه دی کړی. نو دا حرف آخر دی. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين. هغوی وویل چې تا مونږ له حق راوړی دی او که زمونږ سره مزاق کوې تو اے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام ته هغوی وایي چې واقعي ته دا خبره سیریس کوي او کو هسې زموږ سره لوبې کوي، ځکه چې لوبه خو یو غیر سنجیده شی دی، یعنی نان سیریس، یعنی بنده چې هسې ټوقی کوي، کو ته زموږ سره ټوقی او مزاق کوي. هغوی حیران شول چې مونږ خو دا قسمه خبرې چېرته اورېدلې نه دي. زمون پلار او نیکو د پښتون پښتون راسي په دې طریقه باندې دي، دا دې سنوي او عجیبه خبرې کوي. قال ابراهيم عليه السلام وفرمایل بر رب السماوات والارض، رب خستاسو هغه دی چې د اسمانونو او ځمکې رب دی، الذي فطرهن، چا چې هغوی پیدا کړی دي، چا چې د ټولو نه مخکې تخلیق کړی دی، نو هغه دی ستاسو رب. رب څوک وي؟ مالک، خالق، مدبر، د انسان حفاظت کول واله، د هغو پالل واله، د هغو قایم ساتل واله، دا هر څو هغه کوي، هغه دی رب. هغه پرورش کول واله دی، هغه رب دی د اسمانونو او ځمکې، او دوی پیدا کړی دي، نو هغه دی ستاسو رب. دا خو نه دی ستاسو رب. وانا على ذلك من الشاهدين، او زه په دې باندې د گواهانو نه یم. شاهد څوک وي؟ گواه څوک وي؟ گواهی هغه انسان ورکوي چې کله هغه د یو څیز نه خبر وي او د هغې پوره علم وي ورسره. لا علم کس خو گواهی نشي ورکولی. ما ته د سره پته نشته خو زه به گواهی ورکړم. نو داسې نه وي چې د کوم څیز د انسان سره علم وي نو د هغې شهادت ورکوي، د هغې گواهی ورکوي. نو ابراهیم علیه السلام وفرمایل چې زه د گواهانو نه یم، د دې مطلب دا دی چې دا خبره زه هسې نه کوم، چې هسې اورېدلې شوي خبره زما ذهن له راغله نو هغه کوم، بلکې زه ښه د پوهې او علم سره، د پوره معرفت سره تاسو ته وایم. د دې زما سره پوره ادراک دی، ښه پوهه ده را سره، ښه بصیرت دی. هسې خبرې نه کوم، د دې نه پته لګي چې کله هم تاسو چاله دعوت ورکوئ نو د علم نه بغیر چرته هم مه ورکوئ، چې ستاسو ښه یقین وي په هغه خبره باندې، تاسو په هغې باندې ګواه یئ چې ستاسو سره د هغې د جوروالي پورې علم وي، ځکه چې که د علم نه بغیر څوک د دعوت کار کوي نو دا ډېر خطرناک ثابتېدی شي. الله دې معاف کړي، د بنده د ایمان د تلو خطره هم کېدی شي. چې کله مونږ د ابراهیم علیه السلام دا طریقه ولیده نو مونږ څه زده کړل؟ زموږ سره چې کله معرفت وي، علم وي، دلیل وي، یقین وي، نو هله بیا د توحید دعوت ورکولی شي. وتالله، او قسم دی د الله، ابراهیم علیه السلام فرمایي، بعضی مفسرینو لیکلی دي چې هغو علی الاعلان خبره وکړه خپه ښکاره سره، او ځینې وایي چې نه، دا خبره هغو په زړه کې کړې وه، هغوی ته یې فورا نه وه کړي. وتالله لأکیدن اصنامکم، قسم دی د الله چې زه به ضرور چال چلوم ستاسو د بوتانو سره. کله؟ بعد ان تولو مدبرین، پس د هغې نه چې کله تاسو واپس لاړ شئ. کوچری مونږ وایو چې په زړه کې خبره کړې وه، نو بیا خو ظاهره ده چې هغوی به نه وي اورېدلي، لیکن کوچری هغو په ښکاره خبره کړې وي، نو بیا دا سوال پیدا کېږي چې بیا اورېدو واله د هغو خلاف سوکار روایي ولې ونه کړه، هغوی بیا خبر ولې نه شول، او هغوی بیا دا ولې ونه وې چې مونږ به داسې جرنده کړو، طالب ولګوو، هسې نه چې دی زموږ بوتانو ته چاته نقصان ورسوي، هغوی داسې ولې ونه کړل؟ اوله دا چې مخکې به ابراهیم علیه السلام هغوی منع کول، د هغوی دا خیال و چې دا خو د دو هسې خبرې دي چې دی هر ورځ کوي. دویمه دا چې هغوی ابراهیم علیه السلام دومره سیریس نه اخیستو چې دا د دوی د ځوانۍ د نشې خبرې دي. نو دا کیدی شي، او که په زړه کې کړې وي، نو بیا ظاهره ده چې هغوی خو خبر نه وو، نو ځکه یې څه ونه کړل. نو ابراهیم علیه السلام دا خبره مخکې وکړه. د دې مطلب دی لأکیدن، چې زه به پلانینګ وکړم، چال به وچلوم. هر کله چې بنده یو اهم کار کوي، نو بنده هغه ښه د پوهې او تدبیر سره کوي، او دا هغه کار و چې ابراهیم علیه السلام هسې نه و کړی. د دې شاته څه وجه وه، او هغه څه وجه وه، هغه به مونږ په دې قصه کې وایو انشاءالله. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم نهاغو کرل هغوی ټوکړې ټوکړې سیوای د هغوی د لوی نه یعنی دا بوت په ټولو کې لوی و کوم چې هغو مات نه کړو باقي ټولې مات کړل او ټوکړې ټوکړې کړل
لعلهم الیه یرجعون
ځکه چې هغوی دې طرف ته واپس شي سو طرف ته دې لوی بوت طرف ته ځکه چې هغوی راشي او وګوري چې صرف دا لوی بوت پاتې شوی دی ولاړ دی او باقي ټول ټوټې ټوټې شوي دي نو هغوی به وایي چې چا دا کار کړی دی دویمه دا چې الیه یرجعون چې ابراهیم علیه السلام دې بوت طرف ته واپس شي چې ابراهیم علیه السلام ته هغوی وایي چې تا ویلي وو چې زه به ستاسو د بوتانو سره چال چلوم تر نن ورځې پورې خو دې ته د ابراهیم علیه السلام خبره دومره سیریس نه ښکارېده نو اوس به هغه تبلیغ وکړي او دویمه معنی یې دا ده چې د الیه ضمیر الله تعالی طرف ته ځي یعنی ابراهیم علیه السلام په دې وجه دا کار وکړو چې هغوی سوچ وکړي او دا یوه ذریعه جوړه شي الله تعالی ته د واپس کېدو ضمیر یو دی لیکن د دې نه درې معنی وځي قالو هغوی وویل هغوی واپس راغلل د میلې نه هغوی څه ګوري چې زموږ ټول بوتان چا مات کړي دي نو هغوی وویل من فعل هذا بآلهتنا چې چا کړی دی دا کار زموږ د الهانو سره داسې ونه وې چې دوی مات کړي دي او ټوکړې ټوکړې کړي دي هغوی دا خبره ځکه نه کوله ځکه چې دا څومره د شرم خبره وه یعنی د بې عزتۍ خبره وه د هغوی دپاره او هغوی دغه شان پراته وو چاته چې به هغوی الهان وې
من فعل هذا بآلهتنا چا کړی دی دا کار زموږ د الهانو سره
اوله خو ډېر کنفیوز وو او بیا یې وویل انه لمن الظالمین هغوی خو بالکل ظالمان دي په دې کې خو بالکل شک نشته چا چې زموږ د الهانو سره دا کار کړی دی څومره د بې عزتۍ خبرې کوي چې د بتانو ماتولو ته ظلم وایي چې دا چا مات کړی دی او دا ظلم نه دی دا تاسو چې کوئ دا شرک دا خبره وي چې کله د انسان عقل خراب شي نو هغوی ته خپل لوی ظلم د سره سو خبره نه ښکاري د نورو خبرې ورته لوی خبرې ښکاري لیکن خپل ظلم ورته سو ښکاري نه هیڅ ورته نه ښکاري نو هغوی ته خپل شرک په نظر نه راتلو په مسلم کې روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتح مکه نه پس حضرت علی رضی الله عنه لیږلی و او حکم یې ورکړی و چې کوم قبر هم تا ته ډبه شوې په نظر راځي نو هغه وغورځوه فلیټ کړه چې بالکل د ځمکې سره هموار شي او چې کوم تصویر درته په نظر راشي نو هغه خړ کړه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو له حکم ورکړی و که یو مجسمه یا بت تر تخکاره شي نو هغه مات کړه نو دا د نبیانو کار دی د شرک آثار هغوی ختم کړل اوس د دې دا مطلب نه دی چې څوک دې مندر ته لاړ شي چې ټول بوتان مات کړم ځکه چې دا کار ابراهیم علیه السلام کړی و او زموږ نبی کړی و ابراهیم علیه السلام بوتان پاولنۍ ورځ نه و مات کړي اسلام دا نه خوښوي چې خلک عبادت خانو ته لاړ شي او د هغوی د عبادت سیزونه مات کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم څومره وخت لګولی و او د هغې نه پسې دا حکم ورکړی و او ابراهیم علیه السلام هم څومره وخت اخیستی و دا به هم موږ وروسته ګورو
قالو سمعنا فتى يذكرهم
اوس هغوی په خپلو کې خبرې کوي چې موږ یو هلک لیدلی و چې هغو به دا ذکر کولو یقال له ابراهیم هغه ته ابراهیم ویلی شي یعنی دلته موږ ته د دې خبرې پته لګي اولنۍ خبره دا ده چې د ابراهیم علیه السلام دعوت خلکو ته رسېدلی و او هغه خلکو ښه پېژندو ځکه خو یې دا خبره وکړه ګنې د بل چا نوم یې ولي نه اخیستو فورا د هغې خیال ابراهیم علیه السلام طرف ته لاړو او دای هم ونه وې چې ابراهیم دا خبره کړې وه ځکه چې هغوی ابراهیم له هیڅ اهمیت نه ورکوو د هغوی د دې خبرې نه پته لګي چې یو هلک دی او هغو ته ابراهیم ویلی شي حالانکه ښې پېژنې چې موږ د ابراهیم نه دا خبره اورېدلې وه د دې ذکر موږ د هغو د خولې نه اورېدلی و یو هلک دی چې هغو ته ابراهیم ویلی کېږي د دې نه پته لګي چې هغوی د ابراهیم علیه السلام خبرې له څه اهمیت نه ورکوو او نه یې هغوله او د یوې بلې خبرې هم پته لګي چې کله هغوی وویل چې داسې موږ د یو هلک په باره کې اورېدلی دي چې هغو به د دې ذکر کوو نو دې مطلب دی چې دا د ابراهیم علیه السلام اولنۍ ورځ نه وه چې هغه د خو به را پاسېد او لاړو ټول بوتان یې مات کړل، بلکې د ډېرې مودې راسې هغو د دعوت کار کولو او د هغوی په ذهنونو کې دا وه چې داسې یو ځوان شته چې هغه دا خبره کوي. فوراً د هغوی سوچ هغو طرف ته لاړو. دلته یې یذکرهم بسوء ونوي، ځکه چې د هغوی په زړونو کې داسې تعظیم و چې دا لفظ استعمالول هم هغوی مناسب ونه ګڼل چې هغه به د دوی بد ذکر کوو. صرف دومره یې وویل چې د دوی ذکر به یې کولو. دومره هغوی پوه وو لکه زموږ خلک چې د قبرونو څومره تعظیم کوي، چې هغوی ته کله ویلی شي چې دلته سجدې مه کوئ نو هغوی څه وایي؟ هی داسې مه وایې، هغوی به تاسو ته څه نقصان در ورسوي، د هغوی به رسوایی وشي. نو دا رسوایی ده چې هغوی ته ویلی شي چې د یو الله ته سجده کوئ، د یو الله نه غواړئ. نو ولې داسې ویل ګستاخي ده؟ سوچ کوئ چې د انسان عقل ختم شي نو بیا د هغوی څه حال وي؟ قالو، هغوی وویل په خپلو کې دا خبره کوي، فأتوا به، راولی دی کوم خوا؟ على اعین الناس، د ټولو خلکو د نظرونو په وړاندې، یعنی د ټولو په مخ کې دې هغه پیش شي لکه څنګه چې یو مجرم پیش کیږي. لعلهم یشهدون، ځکه چې هغوی ټولو ګوري. څو ګوري؟ نو دا خبره دلته نه ده شوې لکه مو خلک چې وایو چې زه به اوس ګورم دا هغو سره، یعنی دا نه وایي چې زه به څه کوم دا هغو سره. د دې نه پته لګي چې څو ډېره لویه خبره کېدو والا ده. نو دغه شان دلته راغلی دی چې لعلهم یشهدون، ځکه چې هغه وګوري، بیا چې هغه هم وګوري چې څوک زموږ د بوتانو سره داسې کوي نو د هغو سره به بیا موږ څو حشر کوو. دا مطلب دی. نو فأتوا بها اعین الناس، پس راولئ هغه د ټولو په مخ کې. د ټولو په مخ کې د راوستلو څه ضرورت دی؟ ګورئ، مشرکان وو لیکن په دې خبره هم پوه وو. دلته خو ابراهیم علیه السلام څه جرم نه دی کړی، لیکن د هغوی په نیز دا یو جرم وو. هغوی به وی چې څوک هم جرم وکړي نو د هغو سزا د ټولو په مخ کې پکار ده، بیا به هله دا جرم ختمیږي او واقعي هم دا طریقه وي. حالانکه ابراهیم علیه السلام څه جرم نه دی کړی، صرف تاسو ته د ویلو دپاره دا وایم چې هغوی سزا د ټولو په مخ کې ورکول غوښتل. او دغه شان زموږ په شریعت کې هم دي چې کله په چا باندې یو حد نافذ کیږي، لکه که یو زانی وي، زینایي کړی وي، ډاکو وي، ډاکۍ اچولی وي، یا غل وي، غلایي کړی وي، او هغوی له سزا ورکول وي، حد نافذ کول وي، نو هغو له سری عام سزا د خلکو په مخ کې پکار ده چې ورکړی شي. او دا په قرآن کې وي چې د ټولو په مخ کې د حد سزا ورکړی کیږي، په پټه باندې به نه ورکړی کیږي، چې په جیلونو کې دننه پټ ځای وي او هلته کې ورکړی شي او هیڅ چا ته پته ونه لګي. یعنی چې سزا هم ورکوي نو په ویره ویره سره. اسلام وایي چې د خلکو په مخ کې به ورکوي چې خلک د هغې نه عبرت واخلي او بیا څوک داسې جرأت ونه کړي. دا د اسلام طریقه او دا د صحیح طریقه، او د دې سره جرم کمیږي. موږ سزا پټوو او د جرم شهرت کوو چې نور خلک هم زده کړي چې جرم خلک څنګه کوي، او چې سری عام سزا ورکړي شي نو بنده به د جرم کولو نه مخکې بیا سل ځله مخکې سوچ کوي. نو بنده به بیا د جرم کولو نه مخکې سل ځله سوچ کوي. او هم دا وجه ده چې خلک په ښه نره سره جرمونه کوي چې موږ څوک نیوی شي او سزا راکولی شي. نو هغوی وویل چې د ټولو په مخ کې راولئ. قالو، هغوی وویل ابراهیم علیه السلام ته، اانت فعلت هذا، آیا تا کړی دی دا کار؟ دا یې ونوي چې تا مات کړی دی زموږ بوتان، تا کړی دی دا کار. بآلهتنا، زموږ د الهانو سره. یا ابراهیم، ای ابراهیم، تا دا کار کړی دی؟ قال، او هغو چې دا کار کړی و نو د هغوی د عقل د راویښولو دپاره یې کړی و دا کار، او هغې طرف ته راځي اوس. اوس ګورئ، هغو ته موقع میلاویږي چې دا خبره هغه وکړي، او دا خبره عقل مني هم. قال بل فعله کبیرهم هذا، هغو ویل چې کیدی شي چې دې لوی دا کار کړی وي، دا لوی بوت چې ولاړ دی، کیدی شي چې دو دا کار کړی وي.
فسألوهم، نو د هغوی نه تپوس وکړئ. ان كانوا ينطقون،
کچری دی خبری کولی شي. دا ټول چې ما ټوکړي ټوکړي پراته دي، نو دا غوی نه تاسو کړی چې آیا دا کار دی لوی کړی دی؟ لوی به ولی ما تول واړو بوتان؟ ظاهر ده چې هغه وایي چې زه مشر یم، نو دې وړو بوتانو ته څه ضرورت دی؟ نو دا به هغو کړی وي. نو آیا دا رښتیا دي؟ دا ابراهیم علیه السلام چې خبره کوله چې بل فعله کبیرهم، چې دا کار به دې لوی کړی وي، نو آیا دا رښتیا دي؟ رښتیا خو نه دي، خدا دروغ هم نه دي، بلکې دې ته ویلی شي خلاف واقع خبره. کذب چې وي نو هغه خلاف واقع خبره هم کیدی شي، د هغې دپاره هم راتلی شي. کذب کومې خبرې ته چې موږ دروغ وایو نو هغه جدا شی دی، او خلاف واقع خبره کول جدا شی دی. په کذب کې او خلاف واقع خبره هم راځي او دروغ هم راځي. نو دروغ جدا شی دی او خلاف واقع خبره جدا شی دی، او ضروری نه ده چې خلاف واقع خبره دي غلطه خبره وي. ابراهیم علیه السلام به د قیامت په ورځ ګبرا وي چې کله هغو طرف ته خلک راشي چې تو الله تعالی ته زموږ دپاره سفارش وکړه چې حساب او کتاب شروع شي. حساب کتاب به نه شروع کیږي. نو ډیرو پیغمبرانو ته به خلک درخواست کوي، نو خلک به ابراهیم علیه السلام طرف ته ځي. هغه به د خپلو دریو کیز په وجه باندې پریشانه وي، حالانکه دې ته توریا وایي. یعنی هغه به وایي په هغه ورځ چې الله تعالی داسې په غوسه کې دی چې زه د خپل توریا په باره کې هم ویریږم، چې چېرته زمانه د هغې په باره کې تپوس ونه کړي. دا کذب ولې نه و؟ ځکه چې دا د دعوت ورکولو دپاره هغو خبره کړې وه، د هغوی د عقل له راویښولو دپاره هغو دا خبره کړې وه چې زه هغوی په دې طریقې سره پوهه کړم، د هغې دپاره یې دا خبره کړې وه. او یاد وساتئ دا خبره چې کومه خبره په قرآن کې راغلې ده چې په دروغجنو باندې د الله تعالی لعنت دی، نو دا هغه خبره نه ده. ځکه چې دلته چې کومه خبره شوې ده نو دا دروغ نه ده، خلاف واقع خبره هغو کړې ده. او دې ته توریا وایي چې په هغې کې د بنده مقصد نیک وي، نو بیا په هغې کې حرج نه وي چې بنده داسې خبره وکړي چې د هغې نه د اصلاح پهلو راوځي. لکه څنګه چې صحیح حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د دوو بندیانو په منځ کې سوله راولي نو هغه دروغجن نشي کېدی که هغه دروغ هم وایي. پوه شوئ په دې خبره؟ هغه دروغجن څنګه کیدی شي؟ هغه خو ډیره ښه خبره کوي. هغه کو سو داسې خبره هم وکړي چې ګوره، هغه خو داسې خبره کوله، کو خبره لږه ډیره بدله هم وکړي، کو هغه واقعتا صحیح هم نه وي، نو په هغو باندې ګناه نشته، هغه دروغجن نه دی. هغه په هغه دروغجنو کې نه راځي، په چا باندې چې د الله سبحانه وتعالی لعنت وي. کو په تاسو کې څوک خپل خاوند ته ووایي چې تو ډیر ښه سړی یې، اوس کیدای شي چې هغه دومره ښه نه وي، لیکن چې کله تاسو داسې وویل نو دا بیا دروغ نه دي. دا د محبت د زیاتولو دپاره وویلی شو، دا د ثواب کار دی، دا د سوله کولو دپاره وشوه، دا د خوالی دپاره وشوه. نو دا شان ابراهیم علیه السلام توریا وکړه، او توریا دا وي چې په هغې کې مقصد نیک وي، که هغه خلافی واقع خبره هم وي. نو هغه دا خبره د دعوت ورکولو دپاره کړې وه، خپله څه فایده یې پکې نه وه چې زه بچ شم. نو دې لوی نه پوښتنه وکړئ، کیدی شي چې دې لوی دا کار کړی وي. کوچرې دې خبرې کوي نو وکړئ ترینه تپوس. فرجعو الی انفسهم، نو هغوی واپس شول خپلو زړونو طرف ته او غوري شروع کړو. فقالوا انکم انتم الظالمون، هم تاسو ظالمان یې، دا کومه خبره چې کوئ نو دا غلطه خبره ده. د انسان دننه یو فطرت هم وي، او الله تعالی هر انسان په فطرت باندې پیدا کړی دی. نو په خپل زړه کې د ځان سره لګیا دي او خبره کوي، وایي چې واقعي د دو خبره خو رښتیا ده. نو بیا څه شول؟ شیطان بیا انسان چرته پرېږدي؟ چې کله انسان یو غلط کار کوي نو د زړه د ننه نه ورله آواز راشي چې تو صحیح نه کوې، نو هغه وخت بیا زر زر بنده وایي چې نه نه، هغه خو هم زما سره داسې کړي وو. نو هغه خبره بیا د شیطان د طرف نه وي. چې کله د یو سیکنډ لپاره بنده له ښه سوچ راشي نو دا د انسان فطرت وي. هغو ته ضمیر ووایي چې تو غلط کار کوي، نو دغه شان هغوی هم دا خبره ومنله چې دوی خو خبرې نه شي کولی. دوی به څه جواب راکړي؟ دا لوی څنګه ماتولی شي؟ دوی خو ځان لبوت دی. الله اکبر. ثم نکسو علی رؤوسهم، بیا هغوی پړ مخې پرېوتل په سرونو باندې. شیطان ورته واپس وسوسه واچوله نو واپس شول. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون البته به شکه تا ته ښه پته ده چې دوی خبرې نشي کولی او ته وایې چې دوی نه پوښتنه وکړه تا ته ښه پته ده چې دوی خبرې نشي کولی نو دا خبره د هغوی د جواب خلاف وه لکه ما چې درته وویل چې ابراهیم علیه السلام د دوی عقل راویښوو نو دوی یې لا جواب کړل که چېرې هغو داسې نه وی کړې نو هغوی چېرته په دې خبره سوچ هم نه شو کولی اوس دوی په خپله وایي د خپلې خولې نه دوی د دې خبرې په ویلو سره مجبوره شو چې دوی کله خبره کولی شي ګورئ هغوی د خپلې عقیدې خلاف خبره کوي چې د دوی څه ویلي دی دغه شان بېوسه پراته دي نو په زورداره طریقه باندې ابراهیم علیه السلام هغوی ته دعوت ورسوه او ځکه دا دروغ نه دي مثال سره یې هغوی پوهه کړل او تبر یې د لوی بوت ته پاسه ایښودی و نو د انسان ذهن دا نه مني چې دی څنګه دا نور ماتولی شي نو د هغو مطلب دا و چې په دوی کې دومره طاقت نشته نو تاسو د دوی عبادت ولې کوئ داسې کار وي د یو پیغمبر چې هغه حق او باطل واضحه کړي او خلکو ته یې وښیي اوس که څوک یې مني او که نه یې مني په کار ده چې حق بالکل واضحه شي د خلکو دپاره او واقعي واضحه شو ځکه چې د هغوی د زړه نه آواز راغی چې واقعي د دو خبره صحیح ده مونږ په غلطه باندې یو اوس ابراهیم علیه السلام په خپله وویل قال افتعبدون من دون الله نو بیا تاسو عبادت کوئ د الله نه سوا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم چې هغوی نه چاته فایده رسولی شي او نه څه نقصان هېڅ هم نشي کولی ستاسو دپاره په خپله سوچ وکړئ چې دوی خو خپل نفع او نقصان نشي کولی مات پراته دي بې ویار او مددګار دي نو تاسو له به څه وکړي او که فرض کړئ دا بوتان د هغوی خدایان وي لکه څنګه چې هغوی خبره کوي نو بیا خو په کار ده چې کله دا بوتان ماتېدل نو چې هغوی څه کړی وی که نه چې هغوی د دوی دپاره څه ونه کړل نو ستاسو دپاره به څه وکړي لکه څنګه چې دوی خبره کوي چې د دوی په وجه یعنې د دې بوتانو په وجه خو مونږ خپلو خدایانو ته نږدې کیږو نو په کار ده چې هغه معبودانو بیا د دې بوتانو د بچ کولو کوشش کړی وی که نه د هغوی بوتان ماتېږي او هغوی ښه په قلاره ناستې څه نه وایي نو هغوی به ستاسو دپاره څه وکړي او څه به مو په کار راشي دا د توحید دلیل دی چې ګورئ دا تاسو چې د چا پوجه کوئ نو هغه خالق دی او که مخلوق دی او دویمه خبره دا ده چې آیا دوی چا له څه فایده یا نقصان ورکولی شي ځکه هغه هستیان یې نیکان خلک وو چې کله هغوی ژوندي وو نو هغوی خپل مدد نه شو کولی نو په مړینې به څه مدد وکړي نو اوس په مړینې د هغوی سره طاقت ته کوم ځای نه راغی چې د خلکو کارونه صحیح کول یې شروع کړل خلکو له اولادونه ورکول شروع کړل دا څنګه د بې عقلۍ خبرې دي چې دوی یې کوي دوی څنګه اله کیدی شي څنګه د خلکو حاجتونه پوره کولی شي لکه زمون خلک چې کوي په ژوند کې هغوی بیمار شول هغوی مونږ قبر طرف ته یوړل هغوی مو په خپلو لاسونو سره خښ کړل هغوی غریبانان خو په خپلو د قبر پورې تلی هم نه شو هغوی له مونږ غسل هم ورکړو نو اوس ستاسو کارونه څنګه کولی شي هغوی وایي چې نه په ژوند کې خو هغوی څه نه شو کولی خو د مرګ نه پس د هغوی سره سپیشل اختیار راغی نو بیا تاسو هغوی ته ووایئ چې هاتو برهانکم دلیل راوړئ چې په کوم آیت کې راغلی دي چې الله تعالی هغوی له سپیشل اختیار ورکړی دی دوی له اختیار ورکړئ چې ستاسو څه مرضي ده نو هغه کوئ چې چا له غواړئ نو بچي ورکوئ صحت ورکوئ چې چا له مو مرضي وي نو مال وله ورکوئ راوړئ دلیل په ژوند کې خو هغوی خپل ځان نه شو بچ کولی او د مرګ نه پس خلک بچ کوي او هغوی له زندګي ورکوي راوړئ د دې دلیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی په قرآن پاک کې وویل چې اے نبی ته دوی ته ووایه چې زه ستاسو د نفع او نقصان مالک نه یم او د دې باوجود زموږ د خلکو دا حال دی چې هغوی وایي چې بردی جولی یا محمد چې اے محمد زما جولۍ ډکه کړئ ساری نبی تیرې در کې سوالی ټول نبیان ستا د در سوالی دي نو دا چا جوړ کړی دي هغه په خپله وایي چې زه د چا د نفع او نقصان مالک نه یم چې زمونږ په عقل پردې راشي نو بیا مونږ داسې خبرې کوو اوفل لکم ابراهیم علیه السلام او فرمایل چې افسوس دی پتاسو دا څومره د بیزارۍ کلمه ده. ګورې قرآن څنګه توحید واضحه کړی دی او موږ ته یې خیلی دی او که د دې نه پس هم څوک ړاندو جوړېدل غواړي نو ړاندو دې اوسي. په دې کې څو مشکله ده چې بنده پې نه پوهیږي څومره په اسانه طریقې سره موږ ته خبره کیږي توحید راته ښودلی کیږي. د دې باوجود که څوک ووایي چې موږ نه پوهیږو، څوک وایي چې قبرونو له تلل غلط دي او څوک وایي چې تلی شی پته نشته چې څوک صحیح دي، که نه وي درته پته نو قرآن کلاو کړئ په خپله به درته پته ولګي. ولې الله تعالی به د توحید سبق نه وي ورکړی چې د هغې لپاره الله تعالی دومره پیغمبران رالېږلي دي د یوې خبرې د پوهولو دپاره؟ نو ولې هغو به دا نه وي واضحه کړي په خپل کتاب کې د راتلونکي وخته پورې چې څومره خلک به راځي د قیامته پورې؟ نو ولې هغوی به یې په خپل کتاب نه وي پوهه کړي؟ بیا تاسو څنګه فکر کنفیوز کېدی شئ؟ نو ابراهیم علیه السلام وفرمایل چې بیا اوف دی په تاسو باندې،
ولما تعبدون من دون الله،
او د چا چې تاسو عبادت کوئ د الله نه سوا، افلا تعقلون، نو آیا ولې تاسو د عقل له کار نه اخلئ؟ تاسو په دې خبره نه پوهیږئ؟ سوچ کوئ چې دا څومره اسانه او ساده خبره ده چې د هغوی په عقل کې نه راتله. نو افسوس دی په تاسو باندې دا تاسو چې څو کوئ او ستاسو چې کوم بوتان دي دی څومره حقیر دي د الله په مقابله کې. افسوس دی چې تاسو ولې نه پوهیږئ په دې خبره. اوس هغوی لا جواب شول، هغوی پوهېدل نه چې دا خبره څنګه ختمه کړو. هغوی سوچ کوي که چېرې زموږ ځوانان په دې خبره پوه شو چې اوس موږ سپیچلس شوي یو، نو هسې نه چې ځوانان ټول په دور پسې شي، اوس هغوی لا جواب شول، نو د کفر سره بیا یو آپشن وي د کفر والو سره، هغوی بیا فساد شروع کړي، تشدد، او دا کافرانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم کړی وو چې هغوی پوهېدل نه چې څه وکړو. نو قالو حرقوه، چې دی اوس وزوئ بس، وانصروا آلهتکم، مدد وکړئ د خپلو معبودانو. انسان دې په خپله سوچ وکړي چې د چا مدد تاسو کوئ د هغوی د بچ کولو دپاره، نو هغوی بیا څنګه معبودان کیدی شي؟ چې څوک موږ بچ کوو نو هغوی بیا خدای کیدی شي؟ انسان که خپل عقل هم استعمال کړي نو هغه توحید ته رسېدی شي. نو هغوی وویل چې مدد وکړئ د خپلو الهانو او دوی بچ کړئ. ان کنتم فاعلین، که چېرې تاسو کول واله، که نن تاسو چوپ شوئ نو ستاسو دین لاړو. بیا نو هغوی وایي چې دا معامله دلته ختمه کړئ، دې وسوځوئ. او دا دومره غټ ظلم و چې د ابراهیم علیه السلام پلار هم په دې ظلم کې شامل و. هغوی د خپل زوی حمایت بالکل نه کوو. اوس هغوی د ډېر محنت سره ډېرې ورځې یو څو هفتې اور لګوو او د هغې لپاره ډېر خشاک را یو ځای کړی و. هر بنده هغې له سامان را جمع کوو. هغوی وایي چې موږ به خپل خدایان بچ کوو، نو ټول په دې کې حصه واخلئ. او بیمارو ښځو هم نظرونه منلي وو چې که هغوی ته شفا میلاو شي نو د ابراهیم علیه السلام د سیزنو دپاره به موږ لرګي را جمع کړو. او بیا په ځمکه کې هغوی یوه ژوره کنده وکنله او هغه د لرګو نه ډکه کړه، او چې د لرګو ډیرې جوړ کړو نو هغې ته یې اور ورته کړو. او ویلی شي چې د دې امره لوی اور چا په ځمکه باندې چرته هم نه و لیدلی، کوم اور چې هغوی بل کړی و. او د اور شولې اسمان طرف ته رسېدې، دومره اوچتې وې. اوس به دې له نږدې څوک ورځي د ابراهیم علیه السلام د غورځولو دپاره؟ به اور طرف ته تلل وي، نو څوک به ځي؟ ټول ویرېدل. اخر چې شیطان راغی هغوی طرف ته او هغوی ته یې وویل چې یو منجنیق راوړئ، یوه توپه، او دې ورته د ورایه وغورځوئ. نو هغوی وایي چې داسې به وکړو. هغولی لاس پې اوترل. لږ تصور وکړئ، سوچ وکړئ چې دا ټول تیاری کیږي، خبرې کیږي، او پلار هم ولاړ دی، او د ابراهیم علیه السلام جرت ته وګورئ. هغو ته پته ده چې زه یوازې یم او دوی دومره ډېر دي. د دوی خدایانو ته ما بد ویلي دي، د دوی د خدایانو خلاف خبره مې کړې ده، نو دوی خو به ګورئ چې زما سره څه کوي. وړه خبره خو نه ده، د ټولې علاقې خلک یو طرف ته او یو کس بل طرف ته، ځکه چې دا د دوی د حکومت مذهب و، د نمرود مذهب و. د چا مذهب و؟ د نمرود. سوړه خبره نه وه. ابراهیم علیه السلام دا هر څه لیدل، یعنی ټولو خلکو ته دا یوه مذهبي فریضه ښکارېده، نو هغوی په کې ډېره غټه حصه واخیسته. او ظاهره ده چې ابراهیم علیه السلام پوه و چې دا د اور د بلولو لپاره هر څه کېږي، او هغو ته پته وه چې دا فیصله شوې ده چې په دې اور کې به ما اچوي. دومره لوی اور بلیږي او ابراهیم علیه السلام هغې لبوزي. سوچ کوئ چې د هغو به څه حالت و دغه وخت. د هغو لاس پې تړلې کېږي او پلار یې هم پکې شامل دی. د دغه وخت سوچ وکړئ چې په هغو به هغه وخت څه تېر شوي. ځینې مفسرینو لیکلي دي چې د ځمکې او آسمان چې څومره هم مخلوق و، نو هغوی کتل چې یا الله دا ستا د خلیل سر څه کېږي، او ډېر ځناور راځي، کله مرغۍ راځي، یعنی چنچڼي، هغوی اوبه راوړي، او دغه شان نور مخلوق د الله تعالی چې دا اور مړ شي. صرف یوه چمچکۍ وه چپکلي، او د هغې کوشش و چې دا اور تیز شي. بس ټول ځناور د هغې د مړ کولو کوشش کوو. اوس چې کله وتړلی شو ابراهیم علیه السلام، نو ابن عباس فرمایي چې د باران چې کومه فرشته وه دا روغه وه، هغې غوږ ایښی و چې کله به د الله حکم راځي چې زه باران ووروم چې دا اور مړ شي، هغه رډي وه، اور لګېدلی دی. ابراهیم علیه السلام یې په منجنیق کې، یعنی په توپه کې کېښودو، هغه یې زنګوو چې اوس به ورته دی وغورځوو. او چې څنګه یې ابراهیم علیه السلام په هوا کې وغورځوو، نو جبرائیل علیه السلام راغی. هغه وویل چې ما له حکم راکړی چې زه هغه پوره کړم. نو ابراهیم علیه السلام وفرمایل چې که په تا باندې سوکار کول دي، نو نه، اما الیک فلا، ستا نه زما هیڅ هم نه دي پکار. ولې؟ هغه وفرمایل چې حسبی الله و نعم الوکیل، زما دپاره الله تعالی پوره دی، هغه دی زما سره. کنه سوچ کوئ چې د هغه وخت یقین او هغه بروسه چې الله شته، نو هغه زما بهترین وکیل دی او هغه کافی دی زما دپاره. زه تا ته ولې وایم، او چې ابراهیم علیه السلام په مخ باندې غورځېدو واله و او لږ شان ساعت پاتې و، نو قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، نو بیا د الله تعالی د طرف نه حکم راغی چې ای اوره توشه یخ، لیکن صرف یخ نه، سلامتی والا په ابراهیم علیه السلام باندې. الله اکبر. دا ویلی شي چې اور داسې د الله تعالی فرمان برداره دی چې که الله تعالی صرف فرمایلی وی چې بردن علی ابراهیم، یخ شه په ابراهیم باندې، نو ابراهیم علیه السلام به د هغې یخوالی بیا نه شو برداشت کولی، دومره به یخ شوی و. لکه بنده چې په یخ فریزر کې کېښودی شي، په یخ فریزر کې کېښودی شي، نو د هغې سره هم خلک مري، نو هغه به د الله د حکم سره بیا دومره ډېر یخ شوی و. او دا هم راځي چې هغه وخت جبرائیل علیه السلام و د ابراهیم علیه السلام سره، او د هغو د مخ نه یې خولۍ وچولې، صرف خوله پرې راغلی وه، لیکن د هغې نه سوا هغو ته څه تکلیف نه و رسېدلی. د ابراهیم علیه السلام یو ویښته هم نه و سوځېدلی، سوای د هغه رسۍ نه د کومې سره چې د ابراهیم علیه السلام لاس او خپې تړلې شوي و. سبحان الله، الله اکبر، الله تعالی داسې مدد کوي. په دنیا کې ډېر ورونه لګي، د غصې، د نفرتونو، د جګړو، د تعصب، چې د چا دپاره وغواړي، نو د هغوی دپاره دا اور یخ کړي. د ځینو خلکو ټول ژوند اور جوړ شوی وي، داسې تکلیف والی ژوند وي، لیکن چې الله هغه اور له حکم ورکړي، نو هغه اور هم یخېدی شي. الله تعالی وښودل چې څوک د هغو دپاره ودرېږي، نو الله تعالی بیا څنګه د هغو مدد کوي. او د دې اور په باره کې راځي چې د دې حکم سره د دې دنیا ټول ورونه یخ شول. او حضرت کعب احبار فرمایي چې په هغه ورځ هیچا هم د اور نه فایده اوچته نه کړه. په دنیا کې، یعنی د ټولې دنیا اور یخ شو، او ابراهیم علیه السلام په هغې کې څلوېښت یا پنځوس ورځې و. او هغو به وي چې په هغه ورځو کې ماته کومه راحت او سکون میلاو شوی و، نو هغه شان دا ته د هغې نه د راتلو نه پس نه دی میلاو شوی. او څومره به ښه وه که زما ټول عمر په هغې کې تېر شوی وي. او ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام چې د ټولو نه کومه ښه کلمه ویلي وه، چې څه وخت ابراهیم علیه السلام د اور نه ژوندی راوتلی و،
د هغو پلار هغه ولیدو
تندي نه خوله لرې کوله. نو ویل چې ای ابراهیم، واقعي چې ستا رب ډېر بزرګ او لوی دی، الله اکبر الله اکبر، یعنی هغه هم دا خبر ومنله، خو بیا هم ایمان را نوړو. او دا ما چې درته د ټولو زناورو خبر وکړه چې هغوی د اور د مړ کولو کوشش کولو، قتاده رحمه الله فرمایي چې په دې ورځ چې څومره هم زناور راوتلي وو، نو ټولو د اور د مړ کولو کوشش کوو سوای د چمچکۍ یعنی چرمخکۍ نه، د ګرګټ نه. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګرګټ د مړ کولو حکم ورکړی دی. او دا کلمه حسبی الله و نعم الوکیل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې کله دا خبر اورېدلی و چې ابو سفیان د مکې نه لښکر روان کړی دی ستاسو د مقابلې دپاره، او تاسو وویرېږئ، فزادوا ایمانهم، نو د هغوی ایمان نور هم سیوا شو، او ټولو وویل وقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، چې زموږ دپاره الله تعالی کافی دی. نو الله تعالی وفرمایل چې وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، چی هغوی اراده کړی به د چال د چلولو، نو موږ جوړ کړل هغوی د ټولو نه زیات نقصان اچتول واله. هغوی سو اراده کړی وه او الله تعالی سو اراده کړی وه. کیږي هغه چې سو د الله تعالی اراده وي. ونجیناه لوطا، او نوم امون نجات ورکړو لوط علیه السلام له، هغه مو بچ کړو. او لوط علیه السلام هم الى الارض التي باركنا فيها للعالمين، هغه طرف ته مو بچ کړل او ولېږل په کومه ځمکه کې چې مونږ برکت خو دی وو، مونږ د ټول جهان والو دپاره هغه کومه ځمکه وه؟ هغه ارض مقدس یعنی د شام ځمکه وه، د فلسطین علاقه وه، د بیت المقدس علاقه وه، ډېره برکت والی علاقه وه. کوزه د شام علاقه ویم، نو دا صرف د نن ورځو شام نه دی، بلکې په دې کې فلسطین، لبنان او سو علاقه د شام، او سو د علاقه د اردن وه، او کومه مغربي علاقه چې ده نو هغه ټوله په دې کې شامله ده. او دې ته برکت والا ځای ویلی شوی دی، یعنی ظاهري طور هم دلته د الله تعالی ډېر نعمتونه دي، نهرونه دي او ډېره زرخیزه ځمکه ده. دلته ډېر ښه سو کېږي په دې ځمکه باندې، او ډېر ښه کېږي، او باطني طور هم په دې کې ډېر سو دي، ځکه چې دا مسکن و دا انبیاء علیه السلام، دا انبیاء علیهم السلام. ډېر انبیاء دلته پیدا شوي هم دي، او ډېر انبیاء دلته ښخ شوي دي، دفن شوي دي، او روحاني طور هم دلته ډېر برکت دی. دې ته قرآن برکت والا ځای ویلی دی، ووهبنا له اسحاق، او بیا هم هغو له مونږ اسحاق ورکړو. سبحان الله، دا خبره فورا ولې راغله چې مونږ هغو له اسحاق علیه السلام ورکړو؟ ځکه چې انسان هجرت کوي که نه، ابراهیم علیه السلام چې کوم ځای ته تللی و نو هلته د اوسېدو دپاره څه نه و، بیا یې د هغه ځای نه هجرت وکړو او دلته راغی. لوط علیه السلام هم ورسره دی، او حضرت ساره ورسره هم ده، او بیا الله تعالی هغو له خوشخبري ورکړه د اسحاق علیه السلام. اوس ګورئ، د هجرت نه پس دا خبره ولې راغله؟ ځکه چې کله هم بنده هجرت کوي، نوي ځای ته لاړ شي، نو د بنده سره ټیک ده دا فکر وي چې کوم ځای به خورم، څه به کېږي. د هغې نه زیات د بنده سره فکر د هغه هر څه وي چې څه وروسته پاتې شي د بنده نه، فیملي. چې کله مونږ خپل ملک یادوو نو مونږ ته څه را یادېږي؟ خپله فیملي، خپل خاندان، خپل رشته داران، هغوی راته را یادېږي چې ابراهیم علیه السلام دا هر څه پرېښودل. یوه خبره ذهن نه راځي چې خاندان رانه ټول پاتې شو، ټیک د وطن مې پرېښودو، کار روزګار را نه پاتې شو، هر څه لاړل، چې مونږ یوازې شو، زمونږ دلته هیڅوک نشته. الله تعالی وفرمایل چې ولې ته فکر کوې، مونږ به درله اسحاق درکړو، او د هغو نه پس یعقوب، و یعقوب نافله، او یعقوب به زیات وي. یعقوب علیه السلام نوسی و، تاله به زوی درکړو او نوسی هم، ټیک ده د زامنو سره فیملي لویه شي، لیکن چې کله نوسی او نوسی وشي نو پخپله یوه وړوکې شان قبیله جوړه شي، یو وړوکې شان خاندان، هغوی بیا په خپلو کې داسې مصروف شي چې بل خوا تلو ته هم ورسره وخت نه میلاویږي، بیا چې بل خوا تلو ته ورسره ټایم نه میلاویږي، بیا هغه بیا یو خاندان، بلکې یوه قبیله جوړه شي. چې کله ابراهیم علیه السلام ته د اسحاق علیه السلام، د یعقوب علیه السلام خوشخبري ورکړی شوه، نو هغه زیات و، داسې وو لکه بونس. دا د الله تعالی مهرباني وه چې دلته یې در له قبیله درکړه. کوم خلک چې پاتې شو نو په هغې پسې د خفګان کولو ضرورت نشته، ځکه چې دلته به درله هر څه درکړي او هغه به داسې اولاد وي.
وكلا جعلنا صالحين
او هغه به ټول صالحین وي. د اوله نه ورته خوشخبري میلاو شوه. د مور و پلار سره د ټولو نه غټ فکر دا وي چې اولاد مې صالحه وي. د دې لپاره دعاګانې هم کوي. د ابراهیم علیه السلام کومه دعا ده؟ په سورت صافات کې ربي هب لي من الصالحين، چې د اولاد دعا به یې کوله نو هغو به وي چې یا الله د صالحینو نه راکړي. نو الله تعالی د هغو دا دعا هم قبوله کړه. نو د ټولو نه غټ نعمت نیک اولاد دی، او د هغې ورته د مخکې نه خوشخبري ورکړی شوه. د الله دپاره چې څوک څه قرباني وکړي نو الله ډېره قدردانی کوي بیا. او د هغو نوم دی الشاکر، د دې مطلب دی قدردان. د الله نه زیاته قدردانی څوک کولی شي؟ یوه نقطه ده د نوټ کولو. دلته الله تعالی د اولاد دپاره د وهب نه لفظ استعمال کړی دی، د هیبا نه دی. هیبا وایي گفت ته، تحفه ته. په قرآن کې چې کله هم د اولاد د ورکولو خبره راشي هلته کې الله تعالی دا لفظ استعمالوي، وهبنا. د دې نه پته لګي چې اولاد یو گفت دی د الله تعالی د طرف نه، او دا خبره د دې لفظ نه پته لګي. نو آیا موږ اولاد د گفت په شان اخلو او د هغې په شان یې ټریټ کوو؟ موږ چېرته هغې ته د گفت په نظر سره کتلی دي او د الله تعالی د طرف نه گفت دی؟ الله اکبر. نو هر یو موږ صالحات جوړ کړو.